د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لاس پجه شو د لسونه تر یوه صبحو په دې خبرونه کې هم زه منور شاست اوس کوم چې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوم په دویم نیمای کې د روغتیا او درملنې خبرونه اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم نن د بلوچستان په لور لای کې د حکومت خلاف جلسه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کمانډان وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ به یې دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغې دا منوره مې غږ کړی چې په کانګرس کې د تېرې اونۍ د حملې د ذمهوارۍ منلو نه یې انکار وکړ. د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په هیواد کې ترهګری ختمه شوې نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کیندونکو د وجنې پیښه وشوه. نوموړی نن په لورلای کې کیدونکو د پی ڈی ایم جلسې لپاره پرون کوټې ته ورسېده او په هوایي ډګر یې خبریالانو ته وویل چې حکومت په وار وار د ترهګری د ختمولو ادعا کوي خو بیا هم په هیواد کې ترهګر بریدونه دوام لري. مولانا فضل الرحمن یو وار بیا په دغه مخه هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلې په نتیجه کې جوړ شوې او خلک یې منلو ته تیار نه دي. نو موړي ژمنتیا و خو دا چې د حکومت په نسکوروي خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه خپل مشرانو د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. ټاکل شوی چې په لورلای کې د پی ٹی ایم نن پی ڈی ایم نننۍ جلسې ته د مولانا فضل الرحمن تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی، د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر په ګډون نور یو شمیر مشران وینا وکړي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار مرکز ان سی او ان مشر اسد عمر وایي د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د کورونا په اولنۍ چپه کې ټول بند له 2 کروڑ زیات خلک بې روزګار کړي وو چې 90% یې عام مزدوران وو. بل خوا ځینې مزدوران وایي چې د اولنۍ چپې د ټول بند له وجې تر اوسه کار روزګار نه دی پر ځای شوی او نه هم ورسره حکومت مالی مرستې کوي. حکومت وایي چې د کورونا په لومړۍ چپه کې یې ګڼو خلکو ته د 3 میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړي دي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 1,000 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمیر ټول شمیر 10,012 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تېر یو شواروز کې نور 2,408 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 15,06,000 واوښت خو نږدې 2,02,000 ته بیرته رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی پرون د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سلی د کاته وکړل. خلیلی چې د سیاسي ګوند حزب وحدت مشر هم دی، د ګل په ورځ د افغان وفد په ملتیا په 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسېدلی او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې په ملاقات کې د افغانستان د سولې او د کابل او اسلام آباد په اړیکو خبرې وکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د عمران خان د خولې ویلي چې د خبرو اترو له لارې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د شخړې وازنه حل دی. دا راز د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون وویل چې په پینډۍ کې د جنرال باجوه سره د افغان وفد په خبرو کې د شریکو ګټو په سیمه کې د سولې، ثبات او همکارۍ او د افغانستان د سولې په بهیر کې پر روانو پرمختګونو بحث وشو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان له افغان امنیتي ځواکونو د نیټو د غوښ ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان د پوز مشر محمد یاسین زیا سره په کندهار ته تللی په یو ویډیو پیغام کې ویل دوی تعهد به غوره او قوي پاتې وي. دی وایي دغه سفر یې خو او خوشاله دی چې د کندهار له والي سره یې لیده کاته وشو. په څه باندې 2 میاشتو کې د هدفي وژنو او نورو حملو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي دفاعي ځواکونو هم په ځنو عملیاتو کې د افغان قواو ملاتړ کړی دی. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروسته له هغې د امن او ارامۍ غږ کړی چې په کانګرس کې د تېرې اونۍ د حملې د ذمهوارۍ منلو نه یې انکار وکړ. نوموړي پرون په د ټیکساس ریاست الامو ته د سفر په وخت وویل چې اوس د قام د رغېدو وخت راغلی. ټرمپ دا څرګندونې له هغې لږ وخت مخکې وکړې چې د کانګرس په ولسي جرګه کې د ډیموکریټ استازو لخوا په جمع شوي قرارداد رای اچول کېدونکې وې. په دغه قرارداد کې له مرستیال ولسمشر مایک پینس غوښتنه شوې چې د جنورۍ په شپږمه په کانګرس د بلوګرو په برید کې د لاس لرلو په وجه د 25 آئینی بدلون په استعمالولو ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي، خو ټرمپ ویلي چې دغه آئینی بدلون نه ورته هیڅ خطر نشته. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې مو درته په خبرونه کې هم ویل، نن د بلوچستان په لورلای کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد یا پاکستان جمهوری تحریک یعنی پی ډی ایم جلسه کیږي. دغه جلسې لپاره د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون کوټې ته رسیدلی، هلته خبریالانو سره خبرې هم کړې دي، د امنیت په حواله یې خبرې کړې دي، هغه تورونه یې تکرار کړي دي چې په وزیر اعظم عمران خان په حکومت باندې لګی او ځنشمنې خودلې دي. په دې حواله د کوټې نازمنګ خبریال ایوب ترین په دې ریپورت کې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لورلای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده. د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم مشران و کوټ ته رسیدلې دي او تیره ورځ چې کله د جمعیت العلماء اسلام امیر او د پی ډی ایم مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راورسېدې، نو هغه د کوټ پر وای میدان د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ډی ایم سره درېدلې دي هغه یو تاریخي عمل دی. د نوموړي په وینا چې نن به د لورلای جلسه یو تاریخي کی جلسه وی او پدې کې به ولس هغه خلک رد کړي څوک چې د درغلي د لارې په اقتدار باندې قابض شوی دي.
همې ته یک سے بڑھ کر دوسرا جلسه مل رہا ہے، ایک سے بڑھ کر عوام سڑکو پہ ہمیں مل رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وای چې تریوا بل جلسه غټ شکر کیږي او د وی سے خزیات په بل کې خلک پر سړکانو باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بل څخه کامیاب کیږي او د کومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده. هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم روان وي چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي.
خود براه راست ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے.
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دغه بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو هلته به دوی ته چای ورکول سی په اړه وویل چې هغه په خوشحالی سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالی سره تیر شپه ورکړی وو چې په خپل د پاپا جان پیزا وخوري او موږ یوازې په چای خطابه سی. یاد وی چې د جنوري په 11 نیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایرکټر جنرال میجر جنرال بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې ویلی وو چې د مولانا فضل رحمان و پنڈی ته دراتک څه وجه نستا خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړی. تیر ورځ د خبريالانو سره په خبرو کې د وپښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت امیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګری او ترګر ختم کړی دی. نو بیا د نوموړي په وینا چې د مچ پیشه څه ډول رامنځته سو په کوم کې چې د کوېلې 10,000 کان کیندونکو وژل سو. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنۍ حکومت ژر تر ژره ختم شي، ځکه چې دغه حکومت د مچ د پیشو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمن د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره شوی، خو په تیرو ورځو کې د حزب اختلاف پر دغه ډول بیانونو باندې د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل شوی دی چې د حزب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2018 په عام انتخاباتو کې رد کړي دي، نو ځکه دوی د حکومت څخه لري او دغه ډول تورونه لګوي. پلو کومران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلي د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړی دی. خپل د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړی دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو لارو کې فوج نه شکلوي او نه دی ور باندې تورونه لګوي. په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 18 نیټه یو ځل بیا ویلی وو چې فوج د ملکی وازیلی اداره ده او د زیلی ادارې په توګه به د حکومت سره ولاړ وي. بلې خواته نن په لورلای کې د پی ډی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول انتظامات و سرته رسېدلي دي. جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزی، پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوي کوي، ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر میرمن مریم نواز نه راځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوی او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد امنیتي حالت ښه شوی دی. د پوځ ویاند میجر جنرل بابر افتخار د ګلپورس په پینډۍ کې وی خبري غونډې پر مهال په خیبر پښتونخوا کې نوې ورګډې شوې قبایلي ضلع هم یاد کړې او ډاډ یې وښود چې دا مهال هیڅ یو ترهګر ډله الته منظم وجود نه لري. خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازه او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د پوز دا داوه بې ځایه بولی، وای چې په سیمه کې یې ترهګر بیرته د پیاوړ کېدو په حال کې دي. په دې حقله تفصیل د هارون باچا ناورو.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 18 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د تیرو لسو کالو کوخونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوځ او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز ویان ته پرستاو کې پر ټولنیز میډیا د خبرې شوې هغه یو ویډیو حواله ورکړه چې په کلی دل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پښتنې په جواب کې چې پوز د وسلوالو دی فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کیږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی.
کوئی اورګنایز ټیرریسټ انفراستراکچر اب آن گراوند نہیں ہے.
جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړې دودي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي، خو که دلته را هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د جنوري پر 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بے بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده. محسن داوړ هم داراز ویل چې لتیر شاوخوا یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دې د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتی چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتی حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی، خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات یو څو کاله مخکې خو ډېر خراب وو، خصوصي مماندې ورپکو قبضه وه. په دې کښې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته امنیت ښه نه دی، لکه شمالي وزیرستان په فوج باندې پولیس باندې هم بریدونه شوي دي او مخکینۍ جګړې هغه تازه شوي دي. په جنوبي وزیرستان کښې هم پېښې کېږي، باجوړ کښې مومندو کښې هم کله نا کله یو پېښه وشي، سوات کښې هم شوي. کله چې فوج دعوه وکړي چې مونږ امن راوستل، نو بیا خو خلک وایي چې دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوي نه دي. کوم چې ډلې د تحریک طالبان پاکستان نه بیلې شوې وي هغوی بیا د هغې سره شامل شوي، دلته کښې موجود دي، سهولتکار دي، هغې مخنیوی هم پکول غواړي، د هغې نه بغیر دا مسله نه حل کېږي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د راولپنډی خبری کانفرنس ته ویلي د 2019 کال پرتلا دا وخت په هیواد کې کېدونکو ترهګر بریدونو کې 50% کمی راغلی دی. بلخوا د مشال رډیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 کال د ډسمبر تر 23 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي وو چې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتی شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2020 کال په شمالي وزیرستان کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیلې
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړۍ چپې پر مهال لګول شوي لاکډاون یا ټول بند په وجه په دې هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي وو چې پکې کاروبار کوونکي او نور خواریکښ شامل دي. بلخوا د کاروباریانو او خواریکښو وینا ده چې تر اوسه د دوی روزګارونه واپس خپل ځای ته نه دي راغلي او نه ورسره حکومت کومه مرسته کړې ده. حکومت وایي د کورونا په لومړۍ چپه کې یې ګڼو خلکو ته د 3 میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړي دي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جنوري په 12 اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کرونا د سار لپاره د جوړ مرکز NCOC مشر اسد عمر په خبری کانفرنس کې ویلي د کرونا په لومړۍ چپه کې د لاکډاون یا ټول بند له وجې د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاری سره مخ شوي چې پکې یوازې 9.5% د امروزه مزدوري کوونکي خواري کښتي او له دې سربیره د یو لوی شمیر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې نه غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګاره شي، نو لاکډاون یا ټول بند نه لګوي، خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپلې کړي چې د دې دویمې چپې نه هم مونږ بهر شو.
جس وقت کرونا آیا
دی وی کله چې کرونا راغله او وبا خوره شوه، نو هغه وخت فیصله وکړه شوه چې ټول بندي ولګول شي او هغه وخت زیاتره په کاروباري هلو ځلو بندیزونه ولګول شو، نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغوی وترول شو. بل پلو د خواریکښو او کاروباریانو وینا ده چې د دوی په روزګارونو چې د کرونا د لومړۍ چپې دوران کوم اثر پرېوتی وو د هغې له وجې دوی تر اوسه ځای له نه دي راغلي او نه ورسره حکومت کومه مرسته کړې. د مومندو ضلع نه د مزدورۍ لپاره مردان ته راغلي یو خواریکښ موسم خان مشال ریډیو ته ووي دی له ډېره وخته بېروزګاره دی خو حکومت ورسره کوم کومک یا مرسته نه ده کړې.
زه مومندو نه راغلی ما، هلته چې کومه د کرونا حالات خراب و، د کرونا د وجې هلته کارونه اوس راغلی مردان ته مردان کې تقریبا می شوشو خود کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دلته هیڅ کوم کار نه کې بازار بندي خلکیم ارسړي بس کرونا د کرونا نه څو کار کین نه چار روزګار شته غریب سړی ته سخت مشکلات دي غریب سړی باندې نه څو کار کوي د کرونا د وجه نه څوک بوزي منګ حکومت ته دا خواست دي غریبانان له خماخه کم اس کم څو کار لین روان کی دوی خو بل څه چاره نشته د کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دي
همداشن په پینډي کې یو دکاندار طارق خان مشال ریډیو ته وی حکومت خو د کرونا د لومړی چپی خبره کوي په دې دوی مچپ کې هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دي
زموږ روزګارونه ډیر زیات افیکټ شي او ځکه چې بيخي مونږ تلکا دغه نه وکنه اجازه نه د دکان د کولاو خولو نو هغه ټیم کې واقعي ډیر زیات کرایسس راغلی ځکه چې زموږ لکه سره زما باز داسې دغه چې دغه صرف او صرف دغه شان لکه یو دکان ته بناستي غیبه خپل چوله به دغه ناغي بلای کنه نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلات او نه دوه چار شي دغه نه پس چې اوپن شونه مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې را مارکیټ په ډیر زیات دغه شي زموږ بو سره خوشي دغه شي خو اصل کې په هغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بندو دغه شان سب د جابز په لحاظ سره خبرو کو نو ډاون سایزینګ شوی او خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اکشن بزو يم چې بازارونه لا خپل ځای لنډی راغلي
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاش کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپ راغله نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنۍ لپاره 1200 ارب روپی امداد اعلان کړو چې تر مخې د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د سلورو میاشتو لپاره 1200 روپی د مالی امداد په توګه ورکړې شوې او دارنګې د دوران د بجلی بیلونه هم پاکستانو کړل
یار ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړي سو للاریه اوربان ته زمينه برابر شي عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند ل مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسائل یاد کړی دي خغلی خلیلی پاکستان ته پرسیدو د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پارلیمان ل سپیکر اسد قیصر سره هم ملاقات کړی دي په دې حق له نور تفصيل د سفیو الله ستانګزی په ریپورت کې اورو
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي خغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې دغه مسأله یاد کړی ده د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې خغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دي چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریز دی چې د افغانستان لانجه د جګړو لارې نه هواریږي د خغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بل اخره اوربند ته زمينه برابر شي پاکستان صدر اعظم همداراز ویلي دي چې یو باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی خغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی خغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله من دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلي خلیلي چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلي خلیلي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر یې مشري کوله پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
د مشال ریډیو خبرونې دي. امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري په شپږمه په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په ایشیا کې ایواز په پاکستان کې د ګرانې شرع لس اشاریه و تا رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په دې هیواد کې د ګرانې شرع په روان کال کې هم د اتو نه تر لسو درجو منځ کې پاتې شي. په خیبر پختونخوا کې بیا خلک وایي هر میاشت په صوبا کې د خوراکي توکو بای لوړیږي او په کار د چ حکومت د دې توکو قیمتونه پر ځای وساتي. بلخوا صوبای حکومت وایي په دې لړ کې حل ځلې کوي. په دې حق له نور تفصیل د فرخند اسد په ریپورت کې ورو چې د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دی چې وایي د خوراکي توکو د بیو لوړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړېږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یوه میاشت کې 15 وارې بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو بحث کوي. چارسدی ضلع د سرکاری ہائی اسکول یا استاد انور شیر د جنوری پر 12مه مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالي له وجې د هر میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي. بلخوا په پېښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل د 2021 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړې شو. نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشانه دي او د نومبر میاشتې په پرتلا په 13 دسمبر او په 2021 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. دکانداران دا هم وایي دوی په زیاتو او نوي نرخونو خوراکي توکي اخلي نو څنګه یې په زړو او ارزانو بیو خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملي غړي او د خوراک په اړه د حکومتي کمیټې مشر واجد الله خان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې ګرانی کم کړي خو نوموړی وایي دا څه لومړی حکومت نه دی چې ګرانی پکې دومره زیاته شوې ده.
بل دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ شری ډبل ډیجیټ تا د رسیدلو وجوهات سدي او د دې مطلب سدي په اړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري پر 12 مشال ریډیو ته ویل
ډبل ډیجیټ ګرانۍ وی یعنی چې نه هو پر دې مطلب دا شو چې دا ګرانۍ ډیره زیاته ده او د دې سلور وانه چې کوم وجوهات یې هغه موجود دي چې ګرانۍ د دې په وجه راځي چې فیکټریان چې دي راغلي سپلای د مختلف سيزونو چې لا هغه کم شي دوی مدار دي چې د فیکټریانو د مال قیمت کې مر خرید دي چې هغه من مال جوړيږي خام مال هغه ډیر زیات شو دي د دې خبره دا ده چې انرژي چې دا د هغه ګرانۍ شوې ده او سلور خبره چې دا هغه دا چې د ملک د ګرانۍ د کنټرول کولو انسټرومنټ چې دي سرکاري چې کوم مانیټرینګ دي او سرکاري امپلیمنټیشن چې دی هغه ډیر ویک شوی دی یعنی کمزور شوی دی ډبل ډیجیټ ګرانۍ چې وي هغه دنیا کې د جنگ عظیم دوم نفس د ډبل ډیجیټ ګرانۍ چې دا هغه د معیشت د تباهې هم د هور کوي او د کاغذ بلومبرګ او نورې ادارې هم دا وایي چې پاکستان چې دی نو دې کې دا صورتحال خراب دی.
بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2020 کال د لومړۍ هفته په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بیو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو وریجو دالونو سبزیانو وړو او غړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس درته وړاندې کوو اونۍ ز خبرونه روغتیا او درملنه. په دې خبرونه کې د جوړونو د دردونو او له دې سره د تړلو نورو ناروغیو په اړه تفصيلات اوري. په دې خبرونه کې د پیښور د لوی هسپتال لیډی ریډینګ د جوړونو د دردونو او د دې سره د تړلو ناروغیو د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر سلیمان خان ملمه ده. د دې خبرونه کوربه ده مجید بابر چې یو وار تاسو نیخ پنی غوړې دلی و دا وړي تاسو تاریخات شوی باندې وړاندې کوو.
روغتیا او درملنه.
اړیدم کو ستړي مشي زه ستاسو قربا مجید بابر یم. روغتیا او درملنه ونی ځ خبرونه درته وړاندې کوم په ژوندۍ بڼه. د مشال ریډیو د خبرونه هر اونۍ تاسو د خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د بیلابیلو ناروغو په اړه باندې د مشخصو یا د ځانګړو ماهر ډاکټرانو تاسو سره هغه مخامخ کوو. هغه په دې خبرونه کې زموږ مېلمانه وي. د نن خبرونه موضوع رومټیسیزم یا د جوړونو درد دا ناروغي ده. په دې اړه باندې بعد پیښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال د روماتولوژي د سانګي مشر ډاکټر سلیمان خان را سره راغلی دی. نو اول هغه ته ستړي مشي وایو او بیا نورې خبرې پر مخ کې بوزو. ډاکټر صاحب ستړي مشي په خیر راغی.
السلام علیکم مجید بابر صاحب. ډېر ډېر مننه د مشال ریډیو او تاسو د ټولو ډېر ډېر مننه د دعوت او خبري وکاو. ډېر شکریا.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. شروع کوو. روماتیسیزم یا روماتیک ډیزیز یا دغه روماتیک ناروغي آیا صرف هغه ناروغو ته وایي چې د جوړونو درد سره تعلق لري کنا د دې په احاطه کې نور ناروغي هم راځي؟
مجید بابر صاحب ډېر خپل تپوس مو کړلو او ډېر خوشاله شوم. روماتیزم یا روماتیک ډیزیز چې دی د دې د 200 زیات قسمونه دي او خوشاله په دې شوم چې تاسو هغه پښتنه د داسې یو سوال او داسې یو تپوس نو کړلا چې هغه زما په زړه پوري دی او اکثر خلکو دا خیال لري چې ریوماتیزم چې دی یا آرترایټس چې دی دا د جوړ بیماری ده او بس دغه چې په جوړ کې درد کیږي نو دغه بس ریماتیزم دی او نور څه نشته. خو حقیقت دا دی چې دا څومره بیماریانې چې دي د 200 نه زیات قسمونه دي. په دې کې مونږ به دا ووایو چې د جوړ نه علاوه د وجود چې کم هم اندام دی کم هم عضو دی هغه پکې متاثره کېدای شي. زبتا ستا دا ویم چې یو د مثال په تور یو بیماری دا غته مونږه سیستمیک لوپس ایریتمیټوسس وایو یا په عام الفاظو کې ورته عام جبه کې ورته لوپس وای. دا هغه اثر په دماغ هم کې دی شي سریبرل لوپس ورته مونږه وایو په سرمن هم کې دی شي په جوړونو هم کې دی شي په ګرده هم کې دی شي او په پړپوس هم کې دی شي. دغه شان بل یو بیماری دا چې هغه ته مونږه سیستمیک سکلیروسس وایو دا هغه په ګرده باندې په جوړونو باندې په سرمن باندې په پړپوس باندې په کولمو باندې اثرات کېدې شي. مختصر دا چې دا بیماریانی چې دي دا یوازې د جوړ دغه بیماری نه ده. په دې کې دا ملټي سیستم ډیزیزز دي ته مونږ وایو چې په هغه کې د وجود مختلف سیستمي یا نظامونه چې دي هغه متاثر کېدې شي. نو په دې باندې ځان پوه کول پکار دي
چې دا صرف یوازې د جوړونو بیماری چې دا صرف د جوړونو بیماری نه
ده. د جوړونو نه ده او کوم چې د سوینو داغه بیا چې په وخت باندې دغه کیږي.
ډاکټر صاحب د دې باره کې یو عام تاثر دا دی په عمومي زمونږ په سیمو کې په قبایلي ضلعو کې چرته چې خلکو ته ډېر تعلیمي آگاهي نشته د صحت په لړ کې ډېر اوسېدونه خبر نه دي. دا هغوی په ذهن کې دا یوې خبرې دي چې کوم مونږ ته سوالونه او پوښتنې راغلي دي د اورېدونکو لخوا چې دا آرترایټس یا دا بیماری چې کومه ده د جوړونو یا چې څنګه تاسو نورو خبرو کړه دا د عمر زیاتېدو سره تعلق لري یا د هغو خلکو باندې راځي چې د چا خوراک صحیح نه وي یا هغه خلکو یا هغه زینو کې خلکو ته کیږي چې چرته کې د موسم حالات ډېر یخ وي. د دین علاوه نورم داسې خبرې خلکو په ذهنونو کې دي. ډاکټر صاحب تاسو سوال
د دې لکه ایتیالوجي یا کازز یا وجوهات هغه دغه خبرې نه دي دا کم خلک چې د عام په اولس کې د خلک غني لکه په دې کې مختلف قسمونه دي. لکه اوس که زه دا ووایم چې اوستیو آرترایټس نو ټیکتا دا وخت سره سره په جوړونو کې اډوکه او کرچې چې دی دا سولیږي او ریږيږي هغه خو اوستیو آرترایټس ده. خو دسی بیماریانی هم شته چې هغه په وړو وړو ماشومانو کې هم د جوړونو تکلیف او هغه مرض پیدا کوي. پاره کې یو قسم ده جوینایل ایډیوپاتیک آرترایټس ډېر وړو وړو ماشومان به د کال د 2 د 3 د 4 15 او انورډ اغوی ته هم د جوړونو مرزونه کې دی شي. دغه شان کالک وی کج نه وی په ینګ ایج کې په ټین ایج کې ورته دا بیماریانی کې دی شي. نو نمبر 1 خبره اول نمبر خدا د چی یوازې د عمر خبره نه ده. دویم نمبر خبره دا ده چی یوازې د دې خبره هم نه ده چی ډوز څنګه لکه دا خوراک دا غچې دی
دا زمونږ عمومي خوراک
چې دا دی په کې سرول دی اپه کې ډیر کم دی هغه صرف په گاوت کې دی او په نورو بیماریانو کې نشته. پدې کې جنټیکس جی ډېر زیات زمونږ جین او زمونږ د جوړونو دا چې کم د جین د وجود دا ساخت چي دي هغه پکې زیات امپورټنت دی. اوټو ایمیون ډیزیزز چې کم دي
هغه بیماریانی تاسو وایي چې د دې تعلق جنټیک یا خاندانی د یو نه بل ته مور پلار کې کوي دا غي هیستوري دا غي تاریخ نو هغه کې دی چې یو دا وایي او بل دا وایي چې د دې تعلق د خوراکي موادو سره نه دی د عمومي روزانه خوراک سره نه دی.
پدې کې چې کم دا دغه دی دا گاوت ته پاره کې چې پروتین زیات خوري غوخه خلک زیات خوري نو یوریک اسید یو دغه دی پروډکټ ته ان پروډکټ ته د پروتینز هغه چې په وینه کې زیات شي نو کله کله هغه جوړونو ته ورزي او بیا دا دغه کاس کول شي گاوت. خو ضروری نه ده چې هر قسمه آرترایټس چې دی داغه د خوراک سره تعلق ته یو بزودا وې ما چې عام عادت کی د سیګریټ سکل چې دی اغه لکه یو سیرو پوزټیو رومیټاید آرترایټس ورته مونږ وایو چې پای کې جوړونه پړسیږي او ډډیږي او اډوکه کرچې پکې دنه خرابيږي روجنز په ذریعہ باندې نو داغه تعلق د سموکینګ سره ډیر زیات دی. نو د دغینا ځان ساتل پکار دی. باقی خوراک خود سی او شه دی چې خوراک هیلدی او بیلنس ډایټ چې دی هغه د ټولو د پاره ضروری دی. یو سړی ډیر زیات خوراک کوي او ډیر زیات لکه هغه روټۍ ډیره زیاته خوري او وزن یې زیاتیږي نو دا ډیره ممکنه ده او این دغه دا پاسیبل ده چې هغه ته به اوسټیو آرترایټس او ویر اینډ ټیر او د اډوکې کرچې سولېدل چې دي دا به ورته ډیر زر کیږي.
تاسو په خپلو خبرو کې سر د دریو سیزونو ذکر وکړو. یو مو ذکر وکړو د یوریک اسید. یوریک اسید یو داسې سبسټانس دی اوریدونکو چې هغه په مختلفو خوراکونو کې یا پروټین کې وي او هغه په بدن کې زیات شي دغه مایا نو هغه درد ډاکټر سیمم داسې ده کاغذ زیات شي په بدن کې. نو اوریدونکو ښه ډاکټر صاحب د یوریک اسید او د سموکینګ سموکینګ مطلب د سګریټ سکل یا د تماکو استعمال که په چیلم کې وي که په سګریټ کې وي یا په نورو ذریعو باندې د هغه استعمال د دې نه علاوه ډاکټر صاحب آیا د وزن زیاتېدل یا د دین علاوه د عمر زیاتې دل یا داسې کارونه کول داسې زینو کې لکه زموږ په سیمو کې خلک زمینداری کوي سخت کار دی زموږ په علاقو سیمو کې مزدوري کوي خلک دام ډېر سخت کار دی نو آیا دا دې سره هم تړلی دي؟
د دې سره خوجی داسې نه دی. ورزش یا کار کول خو پاغه باندې خو جوړ مضبوطیږي او پخیږي دا غي سره پټي مضبوطیږي خو یو خاص پوسچر د سی لکه وس زبتا ستدا اگزام پل در کم یو سړی وزن اوچتای خو دې وزن په داسې طریقه سره اوچتای چې د خپل املا د خپل املا حفاظت نه کوي دم لا ټیټکړی او ډیر درون وزن راوچتای نو بیا دته د ډیسک مسله کې دی شي په دې املا کې ډیسکونه خوځیدل خوځیدل شي او داغه اثر غمون ته چورته ارکونیسا یا شګالټی کا وایو هغه پرابلم کې دی شي. یا بیا زبتا ستدا ویم چې یو سړی په آفس کې ناشته په دفتر کې ناشته خود خپل ډیسک ټاپ یا خپل کمپیوټر په یو خاص پوزیشن کې دسی خو دې چې د مړی یا د نیک دغه چې دې پوزیشن هغه په هغه په یو خاص پوزیشن کې وی او دې روزانه هم دغه کار کوي او دې ایکسرسایز نه کوي او نور څه دغه نه یو هغه هغه د سکرین هغه لیول ایڈجسٹ کوي نه نو د ټوم په مړی کې درد کې دی شي په سروایکل سپاین چې ورته مونږ وایو نو د دغه سره دغه شته خو باقی دا لکه کار کول شول یا مزدوري کول دغه نه هغه چې په احتیاط سره کیږي.
ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ په اولس کې دا یو سیس ډیر عام دی چې کله هم دردونه یا جوړونو دردونه یا د سنور دردونه خلک په کور کې ما وی پرون دا فلان کې د حکیم نه دا دوا استعمال کړي و دیراته افاقو کا یا زخشما نو تیم استعمال کا په خاص توګه باندې د جوړونو د بیماری یا د روماتیزم سره چې کومه تړلې ناروغي دي د هغوی علاج د پاره ډاکټر ته ورته ضروری دی کنه د کله خلق کورونو کې یا کیمانو لور دی یا سټیراید استعمالي اکثر لا یا دغه سي ګولۍ استعمالي د دې باره کې تاسو وایي
مجید بابر صاحب د ټولو نه ضروری او مهمه خبره دادا چې چاته هم د جوړونو تکلیف وي چې په وخت باندې سپیشلیست ځانو خي او پکلی ولس کې هغه حکیمانو ته یا ډیسپنسرانو ته یا د یو نه د بل نه دوايان راغستل د دغه نه ځانو داغه وجه دا چې پدې کې ځینې د سي بيماريان دي چې کا داغه په ډایګنوسس یا تشخیص کې مونږ لیټ شو نو دا هغه کانسیکوئنسز یا نتایج یا نتیجې چې د نو هغه بیا د مریض په حق کې نه وي او نقصان ډیر شوی لکه مثلا لوپس ته دا کا په وخت ډایګنوز نشو تشخیص یې نشو نو ګرده خرابې دي شي دغه شان یو سړی ته فالج کې دي شي د زړه ټیک ورته کې دي شي او مختلف قسمه تکلیفونه سراغه مخه کیږي او ریسک به ورته وي نو په دې وجه باندې چې چاته هم دسی تکلیف وي چې په وخت باندې خپل ډاکټر ته ځان رسي په کلی ولس کې دغه دوايانی دا ټوټکی چې دي چې دا غي نه ځان چې سمره حد پوری پاسیبل وي او ممکن وي چې دا غي نه ځانو ساتي
ډاکټر زموږ په سیمو کې یو میت یو خبر ډیره خلکو کې مشهور ده وی رګي ولوالو یو دلته څوک خلق دی غیله لاړ شي یغی تنه سوینه وباسي یا ست طریقه ورته وکي د دین علاوه خلق په دغه کې د پکې یو استعمال دی یو سپ صفوف غون ته راغون کړي او هغه خلق استعمالي د دغه سيزونو بارکه تاسو سوای
د دې جی ایس ایویډنس نشته، ایس ثبوت نشته، سب ساينسي تحقیق باندې دا سيزونه ثابت نه دي. زما با اوریدونکو ته دا ریکوست وی، زما مشران دي، کشران دي، رونه خويندې سمره هم چې دي، مهرباني وکړي د دې سيزون نزان ساتي او په وخت باندې صحیح ډاکټر ته ځان خې. ځکه په دې کې څنګه چې تاسو وویل د یو خو تشخیص کې ډیلی راتلی شي، بل دا چې هغه کم پروسیجر یا کمی طریقې یا کم ټوټکې هغه یو سره کوي، نو دا غینا د مریض ته نقصان ډیر رسې دی شي. مثلا انفیکشن ورته کې دی شي، کال ته ورته هغه ستنی وهي، هغه دا غوی د سپسس او د غاغه خطر زیاتیږي چې جراثیم وجود ته داخليږي، تور زیړې ورته کې دی شي، ایچ آی وی ایډز ورته کې دی شي، او یا په وجود باندې دسی داغونه پاتې کېدای شي چې هغه بیا ورسته دغه نور انفیکشن ورته وشي یا نور څه تکلیف ورته جوړ شي. نو د دغه خبرو هیڅ داسې ایویډنس او ثبوت نشته. دا چې کم ساينسي تحقیق ته او ساينس دومره ترقی کړې ده نن سبا تاسو ته پته دی د کووډ ویکسین راووتل، نو دا یو نوې جراثیم دی، یو وایرس ته خو ساينس په خپل تحقیق په بنیاد باندې دغه ویکسین راوستل او دا به ان شاء الله خلکو ته فائدہ ورکړي. زما د خبري مقصد دا دی چې کم په ساينسي تحقیق باندې یو شی ثابت شوی وي، هغه علاج موثر دی او هغه علاج چې دی مریض ته فائدہ ورکړي. داغه نه هټ کړ، داغه نه علاوه چې سمره سيزونه دي، نو داغه بیا فائدہ هم نوي او د نقصان خطر پکې هم وي.
ډاکټر صاحب، زموږ په سیمو کې ډیر خلکو ته درد شي نو هغه په کورونو کې کاوی سره موجودي انالجیسک یا هر هغه ګولای چې هغه درد ختمي، پدې کې پیناډول یا بروفین یا والټرون یا ډیر داسې نور د کمپنو د ویانې دي چې هغه په دغو نمونو باندې دي، خو هغه درد ختمي. خو ډیر زمونږ په سیمو کې خزي جنکه الکان مشران هغه یکدم استعمالي او چې کلم ورته درد کیږي هغه استعمالي. د داسې قسمه د ویانو د استعمال د وجنه انسان ته څه تکلیف پیښې دي شي، او آیا دا پریکټس یا دا طریقې کار مناسب دے؟
دا انتہائی خطرناک تے جی، او زبا دا ہوئے ما چې ما ډیر مریضان د سلی دلی دي چې راغلی دي مونږ ته، او د درد د پاره وی ظاهره ده په کلی ولس کې هغه ډیسپنسری وی یا هغه فارمیسی وی، دا غنه وی ورشه د شین کاغذ یا د سور کاغذ د درد ګولای مال راوړه، نو پاغه کې د انټی انفلمیټریز نان سټیرایډل انټی انفلمیټریز ورته مونږ وایو، لکه پاغه کې بروفین دی، ډایکلوفینیک دی، میلوکسیکیم دی، سیلیکوکسیب دی، دا یو څو سیزونه دي او خلک ډیر زیات استعمالوي. د دې زو تاسو ته نقصانات وایم. نقصانات دا کېدای شي چې ګرده وسره فیل کېدای شي، بلډ پرشر وسره سیوا کېدای شي، میده وسره خرابېږي او په میده کې السر جوړېدای شي، هارت اٹیک وسره کېدای شي، فالج وسره کېدای شي، نورې داسې بیماریانې دي، الرجیک ریئکشنز کېدای شي. پرابلم دا دی، مسله دا ده چې په کلي ولس کې خلک دا دوایانې راخلي، نو اکثر خو ما داسې هم لیدلی دي او ما اکثر به تصویر هم واغستو چې په دغه ګروپ کې به دوه دوایانې به راغستې وي، لکه دا چې کوم ګروپ ما تاسو ته یاد کړو، نو یو به ډایکلوفینک راغسته او بل به ناپروکسین راغسته، او دا غي سره خو هغه خطر بیا ډېر زیات شي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي چې یو سړی ته دومره تکلیف ته دومره درد دی ورته چې په سره خکېږي نه، پکار دا ده چې د ډاکټر ته ځان وخی. او بل خبر دادا چې هر دوايي چې دا هر مریض د پاره ټیک نه وي، ډاکټر چې کلا یا سپیشلیست چې کلا یو دوايي لیکي، نو هغه دا هغه مریض دا هغه بیک گراوند چې کما د میډیکل هیستری دا فشاری دی یا ورته ډایبټیس ته د شکرې بيماري دا ورته یا ورته پوخا فالج شوه دی، د زړه ټیک ورته شوه دی، نو موږ هغه دوايي ورته په احتیاط سره لیکو او هغه په خبر باندې پوه هم کو چې کتا ته سدسي صدغه و مسله راتل، نو ته به موږ خبرې اوس که په کلی کې ډیر واخلی او د دغه دوايانې خوري، نو نقصان د حد نه زیات کېدای شي.
ډاکټر صاحب، په اولس کې یو عام تاثر دا دی چې دا ناروغي چې کم د یو ګولای واچوي نو دا ورسره ختميږي، آیا دا د اوږدې مودې ناروغي ده او دا مکمل تشخیص او علاج غواړي، کنه دا وقتی بيماري ده او د لږ وخت د علاج نه پس د دې خاتمه کېدای شي؟
په دې کې جی مختلف قسمونه دي، لکه اوس یو قسم دی چې هغه ته مونږ سپټیک آرترایټس وایو. سپټیک آرترایټس کې جراثیم، بکټیریا یا وایرل آرترایټس چې دی هغه کې د جرثومې چې دی د هغه د وجې نه چې کم آرترایټس جوړ شوی وي نو چې داغي علاج شي داغه وخت تیر شي یا ک انفیکشن وي په یو جوائنٹ کې په یو جوړ کې نو هغه کیسه خو ختم شي د یو سو هفتو انټي بایوټیک چې اوخري نو هغه ختم شي حکمون خبره کو د روماتویډ آرترایټس انکایلوزینګ سپانډلایټس لوپس سپیروډرما دا قسم بیماریان چې دینو دا په وجود کې پرتوي دا د وجود نوزینا د دې تشخیص په وخت پکار دی او د دې دایمي علاج دی دا یو کورس نه دی چې یو سړی به میاش کورس وکړي دوه میاشتې به وکړي اکثر زو خلکو ته چې ټریټمنټ شروع کمه د میاش دوه کې خشي فورن دوائی پر خودی بیا راشی درې میاشتې پس راشی وای ما خو ډاکټر صاحب غتا چې کومه دوائی لیکلی و ما خوړلی و زه خو ما پر خود اوس بیا نه جوړم نو هغه کې هغه مریض پدې پوه نه چې دا د علاج چي دی دا دایمي علاج دی او دا دی کې دی بندول نه شي ها دا کې دی شي چې کله موږ دوائی زیاتو کله کمو کله ورسره نور دوائی شاملو چې پاغه کار نه کیږي نو یو بلې مرحله ته ټریټمنټ بوزو نو دغه اپ اینڈ ډاون مونږه په علاج کې کو خو بندوي نه په زیات تر کیسز کې
صحیح ډاکټر صاحب یو اوریدونکو اغله دې اخوې سبختن لري مرګري استړې مشه په خیر اغه
السلام علیکم زه عادل تورای د کور میځلي تحصیل لزاین سلامونه وړاندې
کوم عادل تورای سه په خیر اغه د کور می جنسینم او د کور می قبایلی دلی نه مو ټلیفون کړی خپل پښتنه او کی تورای سه
تنه مودا دې سره کده ملې دار تا خالق ګلې خوري استنی خوري لکه ورینستنی وای بوزه واخ کی یاد غوغ دار تا ورینو ګلې خوري آیا دا تاون کوي کنه کوي موجوده واخ کی قبایلی ضلعو کی زنا واخ کی ډاکټرونه نوی نه دا ګلې کوي بل دا کلمو خوګ د پوره خالق پلا جیل ګلې ان ډېر خوري دا تاون کوي کنه کوي دې پوره مڅ کول پکور دی
ډاکټر په خپل خبرو کې توري صاحب دا ویل چې هر هغه دوايي چې هغه ډاکټر نیوی نکلی دا غي استعمال نه دی پکار دا انسان ته نقصان د فائدې په دې نقصان ورکي خو ډاکټر صاحب لستا پښتنه اکدم چې ډاکټر صاحب سوې ډاکټر صاحب
دوی دا توري صاحب تاسو کړو د ملا د درد دملا د درد جی ډیر وجوهات کې دی شی یو خو اسی ویر اینڈ ټیر وی چې پاګه کې ډیسکونه لګ ریجیدلی وی یا د عمر سره چینجز راغلی وی نو یو دغه وجه ده خو دا په ځوانانو کې هم کې دی شی چې پاګه کې مونږ ورته انکلوزینګ سپانډلایټس وایو پاګه کې په دې مهرو کې سوزش شوی وی سوجن غوند کې شوی وی انفلمیشن ورته مونږ په انګریزي کې وایو د دې ټولو علاجونه بدل دي خو دا دوی چې کوم وی چې په کلی کې د وورین ستنی وهل زوب دوی ته بیا دا ریکو او دا پرته وکما چې دا ستنی وهل ټیک ندی د دې سره تاسو ته نقصان رسی دی شي چې تاسو ته تکلیف وي نو تاسو په وخت باندې خپل ځان اوخی چې تاسو تشخیص وشي او تاسو ته دسی علاج درکړي شي چې هغه کفرس ک تاسو ډیر وخت جاری وساتئ چې تاسو ته نقصان درنکي
ډاکټر صاحب په قبایلی د لوکي یو مهمه ستونزه چې کومه ده هغه د ډاکټرانو او د هسپتالونو او د صحت د مرکزونو نشټواله ده د قبایلی د لو په خاص توګه د خیبر پښتونخوا لري غرایزي سیمې چې کوم دي په هغه سیمو کې خلکو ته داسې سہولتونه نشته نو هغه دا معمولی غني کاوی ته درد شي یا دا وي په بدن کې یا دا وي په جوړونو کې نو په کورنی علاج باندې هغه اکتفا کوي نو د دې لپاره تاسو دې ته سوي چې آیا یو مشخص ډاکټر لته ضروری دی کنه په کور دننه یا په کلی دننه دوی هم د دې لپاره سناسه کولای
شي دا اوس په دې باندې چې منصر د چې یو کس ته کاغه پپټی کی کار کو او لکه لاسیا وخت د معمولی غون ته کی او در دی دو یا خپا او غلګه نور ورته اډو کی مات نه ده نور روغ ده او د لګه دوايو خوړه ده ټیک شو او بس بیا سم مسله نو خو ټیک تا خو چې اوس د سی یو کسي چې اغه ته جوړو نه پړسیږي سحر را پاسي وجود سخت وی کلک وی سپونی وی پی نوري بیماریانی وسره د سی وی چی په د صاحب صاحبندی ور سره راضی د جوړونو داغه اغه تکلیف سره یا ورته پخله کی زخمونه جوړیږي ډيري بيماريانه د سيتي چې هغه ته د مونږه کنيکټيو ټيشو ډيسورډرز وایو د لوپس چې په کیمایات کو یخت په کې ډېر زیات ګرځيږي د نور د رڼا په سرمن باندې ډېر بدلږي نو دا قسمه علامات چې یا ځینې د سکیږي چې لاسونه یا د نوکونه په کې رنگ بدلی سپین شي او وودي شي په خاص کر په یخ موسم کې رینورډز ورته مونږه وایو نو دا قسمه علامات چې چاته وي نو په کار دا چې هغه سپیشلیست ته نوخی او پدیزی کی بزو یو بل ضروری خبر دا غنما چې سمره کزما سوک ډاکټران ملګری دا خبري زما اوري اغوی ته زما دا ریکوست وی چې تاسو کله هم دسی یو مریض وګورئ او هغه ته د انفلمیټری آرترایټس یا کنیکټیو ټیشو ډیسارډرز تاسو سسپیکټ کوئ نو مهرباني وکړئ هغه تاسو رومیټالوجست ته لیږئ، سپیشلیست ته لیږئ چې تاسو ته نږدې څوک هم وي یا کم خار درته هم نږدې وي یا کم علاقه درته سینټر درته نږدې وي. د هغې وجه دا ده چې د دوی په تشخیص کې ډیلی رانه شي، لیټ نه شي او په وخت باندې علاج شروع شي.
ډاکټر صاحب، دا څومره خطرناک ناروغي ده؟ آیا دا ژوند اخیستی شي او آیا دا ناروغي د انسان ژوند تر ډیرې مودې پورې اغیزمن کولی یا خرابولی شي؟
بالکل کولی شي، دواړه کولی شي. یو سړی ته که د جوړونو داسې بیماری شورو شوه چې ده ته پړسوب کېږي، سختي کلکوالی وي پکې، درد وي پکې، او دا پروسس دا انفلمیشن یا دا سوجن او سوزش چې جاری وي نو دننه جوړ خرابوي. اوس چې جوړ خراب شو، جوړ کوک شو، نو په اوله کې به ده ته معمولي مسله دی، به کار نشي کولی. خو بیا ان دا لانگ ٹرم لس تکاله پس پنځلس کال پس پا دے دسی هم عین ممکنه ده چې دے بالکل د کټ کی چې د علاج نوی شوه په وخت باندې. خو ځینې بیماریانی په کې داسي هم دي چې کداغه علاج اونکړی شي نو دا د انسان ژوند مغستې شي او ګردې فیل کې دی شي، پړپوس فیل کې دی شي او د زړه اٹیک کې دی شي، دا ټول تکلیفونه سره راتلې شي. نو غوړه خبره دادا چې په وخت تشخیص وشي او په صحیح ځای کې علاج وشي. ما داسي مریضان لیدلي دي چې هغه ډیر اوکړیږي، هغه کله یو ځای تا، کله یو ډاکټر تا، کله حکیم تا، کله یو کس تا، کله بل تا، خو هغه پراپرلی ساين پوسټینګ یې نه شوی. چا ورته دا خبره نه یې کړي چې تو ځان سپیشلیست ته ورسوا، هغه به تا لکه صحیح دغه وکړي. زمونږ تعلیم د کمی د وجې نه داسې مسلې بزو یینه په دې مریضانو کې چې هر څوک د هر شي علاج کوي، او هغه کې زمونږ د ډاکټرانو هم دا غلطي ده یو قسمه. لکه اوس کزور میټالوجیست یم نو زخه به د روماتیزم یا د روماتیک ډیزیزز علاج کوم، زخه د چا د زړه یا د معدې علاجونه نه کوم. کدا هغه کې هغه مسلې ورته راځي نو زه هغه مریضان بیا د هغه سره ریلیټډ چې کوم سپیشلیستان دي هغه ته یې ریفر کوم چې هغه پراپرلی وګوري او هغه ورته خپل مخصوص علاج په صحیح تور او طریقه ورکړي چې مدرس ته فائدہ وشي.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یو وجه د غوخې زیات استعمال او خېلو رب وخی کم یوریک اسید یو داس نور شیان وی چې هغه انسان پر روزانه پر روزمره بنیاد باندې خوري او پغه کې داسې موجودی. آیا ډاکټر صاحب، هغه سیزونه چې کوم سیزونه کې یوریک اسید ډیر زیاتی، دا غین ډډه کول پکاري، په مناسب انداز کې استعمالول پکاري، او زموږ په قبایلی د لوکي په متوسطه طبقه او غریبانو کورونو کې چې کوم د خوراک یو معیار دی، یا د خوراک کوم طریقه د الوګان ډیر خوري، یا غوخه ډیر خوري، یا پیاز ډیر خوري، یا ډیر سیزونه، آیا دغه ډایټ کې دغه د خوراک په طریقې کار کې په لیست کې په فهرست کې څه بدلون پکار دی؟
زوبه په اسانه کې جدا وایم چې بیلانس ډایټ، بیلانس ډایټ دته وایي چې یو انسان د پروټین، کاربوهایډریټ، فیټ د دې ټولو مقدار چې دی هغه چې کوم ریکمینډډ دغه دی. لکه تاسو خبر ډیر خولي وکړه چې په کلو کې خو خلک دغه روټۍ او وریجې ډیرې زیاتې خوري. په دې پښتونخوا کې زه اکثر چې ګورم نو بس د روټۍ او د چاولو د وریجو نه علاوه لکه خلک ډیر کم غوښه سره ډیر دغه کوي. نو دا سیزن ک په بیلانس طریقې سره دغه شي نو د سي سحرج پکې نشته. زه اکثر خلکو ته هم دا پتا سو حرام نه دي، خو تاسو دا په خپل لګ مناسب مقدار سره دغه کوي، او دا خو مونږه زمونږه ایمان هم ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو دغه ده چې تاسو لکه دا روټۍ چې خوري دا لګه مناسب دغه سره خوري چې ډیر زیات نه وي. چې کله سره مناسب مقدار سره روټۍ خوري د وجود هلکوي، سپکوي، مده خفیل کوي. دغه شان د ډایټ د سمره سيزونه چې دی غوخه هم د سینه ده چې بالکل پچا لکه مونږه دا وایو زیارت بالکل دا نه خوري. دغه نه ده کچا ته گاوت وی پاره کې باغه احتیاط کوي، خو چې چاته گاوت یا دسی سب بیماریانی نشته نو د غوخي بندش چې ده دا مونږ چاته نو وایو چې پتا باندې بند ده. یا دسی مخصوص خوراکونه، مالګا اصل کې ډیر نه ده ښه، چینی ډیر نه دی ښه، او کاربوهایډریټس په ډیر مقدار کې نه دی ښه. کاربوهایډریټس د غنمو پر روټۍ او په چاولو کې دی، په وریجو کې. نو دا یو دوه درې سیزونو کې چې لګ مونږ احتیاط وکړو، په مالګه کې پچینو کی او په کاربوهایډریټ د غنمو روټي او چاول وریجی چې لګي کمی خورو نو نور دسی پکې صدغه نشته د سبزیانو ډیر استعمال پکار دی د فروټو ډیر استعمال پکار دی وغه مناسب هر سړی خوړی شي مې خوړی شي او په دغه کې هم څه ممانعت نشته خو چې هغه مقدار د حد نه زیات نشي
ستاسو چې کومه اداره د الاره چالریډینګ هسپتال پاغي کې ستاسو د او پی ډی د سوخ نه تر سوخ پوری په دې کې څومره ډاکټران وي او چې کوم کسان راشي کوم وختونو کې راتک به کار دی د انتر پیسي څومره راوړل په کار دی او دغه تل کې د دې علاج به څنګه کی
او پی ډی زمونږ په منډه باندې د پیر په ورځ باندې او په وینزډي باندې وي
د چهارشنبه په ورځ
8 بجې شروع کیږي او دغه شان د درې درې نیمو سلورو بجو پوری هغه او پی ډی روانه وي خو خبر داوی چې دوی سحر وختي راځي او داغه نه مخکې هغه خپل چټۍ په 40 روپۍ او چټۍ جوړیږي هغه به اول جوړی بیا بادل ته او پی ڈی ترازی بیا ظاهر دا اوس دا ڈیپینڈ کئی پدے باندی منصر دا چی مونگا سسپیشن سدے یا شک مو سدے نو داغی مطابق داغوی ٹیسٹون دی نو یو سو زر روپی خو لگی بیا دوی دوائی هم اخلی بزان لا نو لگ دغا دا پیسو پا کی یو سو زر روپی لگی او بیا کفرس کا علاج بل سپکاروی ناغب آغوی تا مونگا ایکسپلین کا ووایو بورتا
ڈاکٹر صاحب یو جہان مننا دا مشال ریڈیو روختیا و درملنا خبرونه کی راسره ڈاکٹر سلیمان خان صاحب چې د خیبر پختونخوا ټولو لوی اسپیټال لارچ کی د ریموټالوجی ډیپارټمنټ مشر دی ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه
ډیر شکریا مجید بابر صاحب ډیره ډیره مننه
آباد اوسئ اوریدونکو د روغتیا او درملنې خبرونه نوم په دې ځای ما مجید بابر او اکرام مسکین یار ته اجازه راکړي خاله باد او بریالي اوسئ
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.